سلام ستلی مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار نن په کونړ کې هغه سرحدي سیمې ولیدلې چې په وروستیو کې د پاکستان له لورې په بریدونو راکټي بریدونه پرې شوي دي. نور مسائل هم لرو، د کرونا ویروس د واکسین په اړه باندې به هم تازه جزئیات در سره شریکو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شي بروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي دښمن د توغندیو د بشټوله لارې د وسلوالو د جګړې سیمه پراخوي. د ترکیې د وان شار په اوبو کې د مړو شویو افغان کډوالو جسدونه سرلننه کابل ته انتقالی شي، او اروپایي ټولنې د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره په سلګونو میلیارد ایرو ځانګړې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د پاکستان پولي ته نږدې د کونړ سرکانو ولسوالۍ ته ولاړ، او پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وی ویل دښمن غواړي چې د توغندیو د وشتو له لارې د وسلوالو د جګړې سیمه پراخه کړي. حمدالله محب نن په سرکانو کې هغه کورونه هم له نږدې ولیدل چې د پاکستان د توغندیو د برید له امله وران شوي دي. د هلته وویل
دښمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو، او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځوي او بې جوابه به پاتې کیږي، نو دا به یو خوب او خیالي.
حمدالله محب پرون په ننګرهار کې و، او هلته یې هغو راپورونو ته اشاره وکړه چې ویل کېږي د دور بابا ولسوالۍ په څسوبې سیمه کې پاکستاني لوري دروازه جوړه کړې ده. ښاغلي محب وویل هر څوک چې دروازه جوړه کړي ورانه به شي. له بل پلوه د افغانستان حکومت د پاکستان له لوري د توغندیو د وشتلو له امله د ملګرو ملتو امنیت شورا ته شکایت کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې عایشې فاروقي نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل دا د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د توغندیو د وشتو په اړه معلومات نه لري. خو تر دې څو ورځې مخکې د پاکستان سیمه ییز چارواکي اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي وو چې لومړی افغان لوري د پاکستان پخوا توغندي وشتلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې د وان شار په اوبو کې د مړو شویو افغان پناه غوښتونکو جسدونه سر لنن شپې کابل ته لیږدوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد رسنیو ته په استولي پیغام کې په دې اړه وویل
نه وست افغانانو اشاد پیژندل شوي دي، او په مجموع کې د نه 500 سپرلیو جسدونه تر اوسه پیدا شوي دي. د افغانستان دولت هڅه کوي تر څو د دوی اشاد د کامیر او د اریانا شرکتونو له طریقه راانتقال کړي.
ګران هیواد زیاته کړه چې درې جسد به سهار کابل ته ورسیږي، څلور به بیا سبا ماښام، او لس نور د جمعې په ورځ کابل ته انتقال شي. د جون په 28مه د ترکیې په وان ښار کې په یوې بیړۍ کې دغه افغانان په غیر قانوني ډول له ایران روان شوي وو چې کښتۍ یې ډوبه شوه. د چارواکو په وینا د نورستان د مرکز پارون پر کانتیوا دره د طالبانو برید په شاتم بول شوی دی. د نورستان مرستیال ولی محمد هاشم فیضی نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له مختلفو ولسوالیو خپل وسلوال راغونډ کړي وو، او پرون یې غوښتل چې کانتیوا دره ونیسي.
دغه خلک خو تلفات نشته لیلر نه غوی د زونه کړی دي. د عامه خلک د ملي پولیس په کولاتل څخه اخیستی دي، غوی تخت کړی دا دغه نه خبر نه یو تلفات لري کنه لري.
د کانتیوا دره سش کال د غوی په میاشت کې افغان ځواکونه ونیوله. د ستراتیژیک سیمه نشته شل کاله د طالبانو په لاس کې و. طالبانو د کانتیوا پر درې د تاسو جګړې پاړه سن دی ویلي. د اروپای ټولنې مشانو د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د 250 میلیارد یورو مرستو پر بستې موافقه وکړه. د اروپای ټولنې د شورا مشر چارلس میچل چې د دې غونډې مشي کوله نن تر غونډې وروسته رسنیو ته په بروکسل کې وویل
وی ډیډ اټ یورپ از سترونګ یورپ از یونایټډ
مش اپریکا وکړه. اروپا پیاوړې ده، اروپا یو موټی ده. د اروپای ټولنې غړو هیوادو د خبرو په څلورم ورځ دا ومنله چې له هغو هیوادو سره به مرسته وکړي چې د کورونا وبا له امله سخت ځپل شوي دي. د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادو مشانو په بروکسل کې ومنله چې له هغو هیوادو سره به چې د کورونا ویروس له خاطر ځپل شوي دي د پورونه او بلایوسه قرضونه په ډول مرسته وشي. په ورته وخت کې د مشانو د راتلونکو وکلونو لپاره د اروپای ټولنې لپاره د 1.1 تریلیون یورو له بودیجې سره موافقه وکړه چې دومره بودیجه د دې ټولنې لپاره تر اوسه ساری نه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. دوی وروسته تر دې سره ګوري چې لندن د چین د مخابراتو لستري کمپنی هواوی سره اړیکه د هانګ کانګ په وړاندې د چین د چرن له عمله قطع کړې دي. پومپیو تیر ځل په جنوري میاشت کې څو ورځې وروسته تر دې لندن ته تللی و چې جانسن د واشنگتن له لورې د خبرداري سربیره هواوی شرکت ته اجازه ورکړه چې د بریتانیا له جی 15 انټرنیټ سیستم سره مرسته وکړي. خو جانسن تیره اونۍ دا پریکړه بدله کړه او د ګرځند ټلیفونونو چمتو کوونکو ته یې امر وکړ چې د جی 15 وسایل سر له نوي کال له چین وانخلي. د صدر اعظم جانسن تر دې اعلان وروسته پومپیو وویل چې دی پر دې پریکړې خوشاله دی. یو و سوال چې چاودیدونکو مواد ورسره دي د اوکران په شمال بيدیس کې یو بس د لوڅک په شار کې لسورلیو سره برمته کړی دی. لسیمې څخه خبرو شوی او تصویرونه ښکاری چې د لوڅک شار ته چیرمه یو بس درېدل دی او د ډزو نقشې پرې ښکاری، خو تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. د فولند سیمې د پولیسو ویان اولها بوزلوکوي وسوال شاوخوا شل سورلی برمته کړی دي او امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي. پولیسو په ټلیفون لدی ارغمل کوونکو سره خبرې کړې دي، خو تر اوسه د هغه د غشتنو پاره څه نه دی ویلي. پولیسو له خلکو غشتي چې سیمه پریشتي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب نن کونړ ته تللی و د هغو سیمو لیدنه وکړل چې هلته د طالبانو له لوري پرې راکټي په بخښنې سره د پاکستان له لوري پرې راکټي بریدونه شوي وو. ښاغلی محب وویل
دښمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو، او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځوي او بې جوابه به پاتې کیږي، نو دا به یو خوب او خیال وي.
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلی دی چې د محب د نننۍ څرګندونو په اړه باندې معلومات نه لري او وروسته به بیا خپل دریځ څرګند کړي. د هماره چې د افغانستان ولسی جرګې د ملي دسترخوان په نوم د حکومت یو طرحه نن رات کړه.
ولسی جرګې په اکثریت رای سره دا شی رد کو او وویل چې موږ دغه پیسې نه غواړو، چې بیا لکه د کرونا په نامه چې پیسې آی په مایل شوې او دغه بودیجه د ملي دسترخوان په نوم باندې آی په مایل شي.
حکومت د څه باندې 260 میلیون ډالرو په ارزښت باندې دغه بودیجه معرفي کړې و څو بېوزلو ته خوراکي مرستې وویشي. په دغه پروګرام کې به مو د نورستان د لاسي صنایعو یا لرګینو صنایعو په اړه هم تاسو ته راپور خپور کړو. دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. رازو لمړی مطلب ته، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب نن کونړ ته تللی و له هغو سیمو یې لیدنه وکړه چې د پاکستان له لورې پرې راکټې لګېدلې وې. د پاکستان لخوا په راکټي بریدونو کې د کونړ د مرکز او سرکانو ولسوالۍ 8 کسان وژل شوي وو او 11 نور ټپیان وو. حمد الله محب نن په کونړ کې خبرو کې وویل چې پاکستان ته د تاسیساتو د جوړولو اجازه نه ورکوي او هم به راکټ بریدونه بې ځوابه پاتې نشي. په دې اړه باندې روح الله انوري له کونړ یو راپور را لېږلی.
د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمد الله محب په سرکانو ولسوالۍ کې خلکو ته په خپلو خبرو کې د پاکستان نوم وانخست، خو ویل چې د دښمن بریدونه به بې ځوابه پاتې نشي او افغان حکومت د خپل خاورې او خلکو دفاع ته ژمن دی.
دلته ټول په دې هدف راغلي چې دښمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو، او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځوي او بې جوابه به پاتې کیږي، نو دا به یو خوب او خیال وي.
خاغلی محب په خپلو خبرو کې په طالبانو هم نیوکه وکړه چې دښمن ته هم دوی په افغان خاوره د بریدونو او دلته د وړاندې راتګ زمينه برابره کړې ده.
ظلم کوي دلته په خپل خاوره باندې، انتحار او انفجار کوي دلته، خپل مکتبونه او دکانونه او د خلکو کورونه ورنۍ او هلته دشمن ته د دې فرصت ورکړي چې زموږ په خاوره باندې راکټونه راوغورځي.
د امنیت شورا سلاکار په طالبانو غږ وکړ چې نور دې د جنگ او جګړو لاس واخلي او د سولې پروسه کې دې داخل شي، څو د افغانستان په چارو کې د دښمنانو د لاس وهنو او په افغان خاوره د بریدونو مخه ونیول شي. د کونړ اوسیدونکو بیوای په خاوره او کورونو یې له تیرو شاوخوا لسو کالو د پاکستان پوځ توپچی او د نورو وسلو ډزې کوي، چې د دوی په خبره تر اوسه پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دوی وایي له دې وړاندې هم د افغان حکومت لوړپوړو چارواکو کونړ سفرونه کړي، دلته یې خلکو سره د پاکستاني بریدونو د بندیدو او یا ورته د ځواب ورکولو ژمنې کړي، خو تر اوسه داسې کوم قدم نه دی پورته شوی چې ورسره پاکستاني ځواکونه له بریدونو او د کونړ په خاوره کې له پرمختګ منع کړي. محمد آصف او قیام الدین وایي
دا تقریبا شاوخوا یوه لسیزه کیږي چې د کونړ په نږدې شپږو ولسوالیو باندې د پاکستانی راکټي بریدونه کیږي. څو کیلومتره د پلو راغلي دي مهمې او حاکمې نقطې نیولې دي زمونږ په افغان امنیتي ځواکونو باندې بره دي، زمونږ ټول ولس ترې لاندې دي او دغه فرمایشي خبرې چې دوی کوي له د وړاندې هم ډېر مشران راغلي دي، دا خبرې کړي دي، هیڅ تحولات نه دي راغلي، هیڅ بدلون نه دی راغلی.
کلونه کیږي چې د کونړ په خاوره د پاکستاني لوري توغندي راځي، دلته افغانان شهیدان شو، کورونه وران شو. دولت دی د ډیپلوماټیکو لارو چارو د بیندوال قوانینو لمخې د پاکستان سره په دې اړه خبرې وکړو، دغه مسالې ته یو بنیادی حل پیدا کی وازی دلته پراتګ او دغه پوچو وادو او د افغانان نه غولې او د افغانانو په سترګو کې د خاورې ناچ.
تر اوسه وسلوالو طالبانو او پاکستانی چارواکو د حمد الله محب او نورو افغاني مسؤلینو د تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خلک وایي د تیرې چهارشنبه په ورځ چې پاکستانی ځواکونو د سرکانو او مروري ولسوالۍ او همداراز مرکز اسداباد باندې کوم توپونه راوښتلی وو، په هغه کې نږدې شلو ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوختي وه. د نورو یو شمیر ادارو ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه بریدونه هم غندلی وو او ویلي وو چې نور به پاکستان د کونړ په خاوره ډزې نه کوي. خو له یادو خبرو یو ورځ وروسته پاکستان د شلتن په ولسوالۍ د توپونو نه ویشت ګولۍ راوویشتلې.
و مور دل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن کونړ ته تللی و، هغو سیمو نه یې لیدنه وکړه چې هلته د پاکستان لوري پرې راکټي بریدونه شوي وو. تیره چهارشنبه د کونړ په سرکانو او مرکز اسداباد په څو سیمو کې د پاکستان لوري راکټونه ولګېدل چې پکې اته کسان مړه او یو لس نور ټپیان شول. ښاغلی مهیب ویلي وو چې د پاکستان دغه بریدونه بې ځواب نه پاتې کوي. په همدې ارتباط مو د آزاد اروپا مشال راډیو له یو مشر خبریال احمد شاه اعظمي سره خبرې کړې دي. دا چې د پاکستان دریځ څه دی، پخواني سیاستونه یې څو، له هغه به واورو.
ما د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ویاندې عائشه فاروقي سره خبرې وکړلې، نو هغه په دوو ټکو کې همدا جواب راکړي چې هغه په دې باندې په دې اړه معلومات نه لري، یعنی خبره نه ده. چې کله خبره سي یا د حمدالله محب چې دا اوس سفر کړی و کونړ ته په دې اړه چې هغه څه وینا کړې ده، نو دوی دا ویل چې دغه وروسته به بیا د خپل د دې چې په اصطلاح پالیسی سټیټمنټ دی یا هغه د دې چې کوم حکومتي تګلار ده هغه بیا خبري. خو چې کله بیا ما پوښتنه ورسره وکړه چې نیم ساعت وروسته زنګ درته وو که یو ساعت وروسته، نو دې بیا څه جواب رانه کړ، ټلیفون یې بند کړ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خو مخکې څو ورځې مخکې ویلي چې موږ رسمان دوی ته خپل اعتراض لیک استولای دی، نو دا څنګه اوس بی خبري ښکاره کوي؟
صحیح خبره تاسو کوي، ځکه چې په پاکستان کې سیاست داسې دی چې ځینې شان د پوځ په کنټرول کې ډیری، نو ولسی حکومت دومره واک یا اختیار یا په بل معنا دومره زړه نه لري چې پر هغوی باندې خپل بیان ورکړي، تر څو چې د پوځ له خوا څخه یو اعلامیه نه خپره شوې یا اعلامیه نه راغلې. دا بریدونه لکه څنګه چې روحلان وری ویل دا نوې خبره نه ده، د تیرو لسو کلونو راهیسې دا بریدونه کیږي. حتی د ولسمشر کرزي په دور کې هم دغسې بریدونه کېدل، خو کله چې د خلکو غبرګون ډیر زیات شو او د ولسمشر کرزي څخه هلته خلکو غوښتنه وکړله چې تاسو هم باید ورته اقدام وکړي، نو د دې ځواب هغه وخت دا و چې که چیرې موږ ورته اقدام وکړو د کرښې اغاړې ته هم پښتانه میشتي، نو هلته به پښتانه تاوانی سي. نو دا معنی دا ده چې دې خاتم یو پښتون ولسی وګړي تاوانی کیږي او خاتم پښتانه ولسی وګړي تاوانی سي. نو دا ویل چې موږ دا نه غواړو، موږ دا غواړو چې دا مسله په سیاست سره یا د حکومت له لارې حل کړو. خو بیا چې کله ولسمشر اشرف غنی په 2014 کال کې راغلی، دا د وسیبل دوره پیل شو، همدغه بریدونه دوام لري. د حکومت د خوا څخه
پاکستان سیاست څه دی ولی د دغسی بریدونو په خاطر غوي څه وای چې ولی دغسی بریدونو
پاکستان که څه یعنی نن دوی دا خبره ونه کړه خو د دې وړاندې دوی وخت دا خبره کړې و چې د کرشیا غاړې ته پاکستانی طالبان میشتي دوی هلته ډیلر یا د دوی مشران هلته میشتي او له هغه ځایه پر پاکستانی ځواکونو باندې بریدونه کیږي نو دوی په دې خبرګون کې دغه راکټونه فایر کی یعنی د دوی مقصد دای چې هلته هغه وسلوال چې د دوی په اسلام پاکستانی وسلوال هلته میشتي هغه په نشه کې کوم افغان حکومت دای دا نه من انکار کړی دی چې هلته دغه طالبان میشتي نو دوی دا وایي چې دوی هغه طالبان په نشه کې یو کله ناکله داسې پیشي دوی راپور ورکړي د پاکستان د پوز کم مرکز چې دی
بله
چې د دوی دوه پوځیان وژل شوي وو یا څو ټپیان سو بریدو په دغه سرحدي سیمو کې د پاکستان د باجور سره چې دغه پوله لګیدلې ده نو دوی وخت په وخت کله ناکله داسې راپور ورکړي نو دوی بیا دا ادا کوي چې موږ په دې ځواب کې دغه بریدونه
مننه کوم په خپله کې غواړم پوښتنه چې له پکتیکا را نیولې تر نورستان او کونړه پورې ډیورنډ فرضي کرخه چې ده په دې کې پاکستان د پاکستان لخوا د اغزان تار یا تاسیسات جوړول راپورونه کیږي او ولسی خلک خبرګون خي د دې خوا پاکستان ته څومره مهمه ده چې په دغه سیمه باندې داسې تاسیسات جوړوي
د پاکستان یو خدای حکومت تاسو د درې زویم حکومت خدای وایل چې دا خواسخه وسلوال را اوړي د پاکستان خواته او سره افغان حکومت بیا دا ویل چې لدی غاړي وسلوال اوړي افغانستان ته هلته بریدونه کوي نو پاکستان د اشرف غنی ولسمشر اشرف غنی په تیر دوره کې دوی دغه سیمه خردار باندې کار پیل کی چې ډیره برخه رسیدلې ده تکمل سوی ده ډیره لږ کومه برخه پاتې ده نو دوی دا ویل چې دا به د وسلوالو تګ را تګ ممانعت وګرځي دا غتر او بل خو ولسی خبرګون دادی کده کرش دی غاړي ته پراته دي د پاکستان په خاور کې دلته هم ولس په دې باندې خوشاله نه دی هغه نه غواړي چې دا سیمه خردار دلته ځکه چې دا قبایل دي د خاتم تګ را تګ نو دوی لپاره لار ډیر وجدي چې کله غم یا شادي کې یو بل ته تګ را تګ سره
احمد شاه زميو د آزاد اروپا مشال رادیو مشر خبريال دوی د پاکستان د چارواکو د ورستي سرګندونو جزئیات لمخ سره شریک کړل تاسو ازادي رادیو ته غوږی
راپور زموږ قضاوت تاسو
د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبری کانفرنس درلود په دغه کانفرنس کې ښاغلی صدیقی د افغانستان د سولې پر موضوع د کابینه یا د حکومت په جوړښت او امدارنګ د بیوزل سره د مرستې لپاره د ملي دسترخوان په نوم د اقتصادي پروژې په اړه باندې خبري کړې دي د سولې په اړه ویل دي چې د سولې په بهیر کې افغان حکومت او نړیواله ټولنې خپل مسولیتونه ادا کړي خو طالبان ورسته پاتې دي دا چې په نور موضوعګانو باندې څه ویلي او د سولې په موضوع کې جزئیات څه دي رحمت الله افغان دغه کانفرنس ته ورغلی او همدا شی به د ټلیفون په کرخه را سره خبري کوي او جزئیات براکې مهرباني
سنده سپتاس تاو ده زادی راڈیو آوریدون کو تا لکه مکه چه تایدوانه وکره چه دستی دستی پخپل اونی زغون لکی پا سالورو دری سالورو موزگانو بانده خبری وکردین لومده اول چه دستوری پا پروسه که اغا مسئولیت تونه چه ده افغانستان حکومت هم دارنگه نده واجه تونه تا ورزیف زیده لها غیر تری و حده پوری بشپر کری دی هم دارنگه مسئولیت طالبان تا وگردی طالبان باید هم خپل مسئولیت تونه ادا کی دستی دستی ور چه پدې واسطه کې ملي اجماع موجوده ده او رئیس جمهور له د سولې د ملي مسائل شورا سره مسلسل غونډې لري همدارنګه د کابینې په اړه وویل چې کابینې هغه کوم لیست چې جمهور ریاست د عبدالله لخوا سپارل شوی ده د وزیرانو په معیار برابر نه ده او په دې اړه باندې د عبدالله ولسمشر غنی ترمنځ غونډې روانې دي همدارنګه صدیق صدیقی وویل چې د ملي سرخان په نامه هغه پروژه چې د حکومت لوري وړاندې شوی او نن د افغانستان د ولسمشرګي لخوا رد شو یو ځل بیا یې په افغانستان په ولسمشرګي باندې غږ وکړ چې دغه ملي سرخان د سره باید همکاري وکړي تر څو پورې ولس له دغو همکارانو نه برخمن شي صدیق صدیقی په خپل مطبوعاتي غونډه کې زیاتره موضوعګانې په سولې باندې راڅرخېدلې او د سولې په اړه یې وویل چې طالبان لا هم د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنې لپاره یو طرح غریزه درلوده او خپل مسولیتونه نه ادا کوي چې د خپل سپیږاړو
د سولې پروسې دوه بخش لري، هغه یو د افغان حکومت دولت او نړیوال دی، او بل خواته د طالبانو ډله ده. موږ ټول خپل مسؤلیتونه ادا کړی دي، خو اخواته طالبان شاته پاتې دي. نو مهمه خبره ده چې طالبان دې هم خپل تعهدات خلکو ته وښيي.
زیاتره مسولیتونه د ادارې عمر ته سپارل کېږي، د جمهور لخوا ځینې صلاحیتونه د خبریالانو پوښتنې ځواب کوي، ویل چې دغه د جمهور د کارونو د کنیرلو همدارنګه د کارونو د ستونزې.
بله مننه. بله، ډیرو موضوعګانو ته دوی اشاره کړې دي. مننه چې راپور مو راک. بیا وروسته له تاسو سره بیا هم تماس نیسو او د راپور په اړه به یو اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو خبري پروګرام اورئ.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان ولسی جرګې نن د حکومت هغه طرح چې د ملي دسترخوان په نوم و او هدف یې له بېوزلو افغانانو سره مرستې وي، په خاص توګه باندې د خوراکي بستو د ویش په برخه کې هغه طرح رد کړې ده. د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ویلی دی چې د ولسی جرګې غړیو په دې اړه د حکومت څخه وضاحت غوښت او حکومتي چارواکي د دوی غونډې ته نه ورغلي. نو ولسی جرګې د دې لپاره چې د تیر په څیر د خبره د کرونا ویروس او نورو مسایلو په لپاره ځانګړې شوې پیسې د خبره لکه څنګه چې ضایع شوې، دا د دغو پیسو د ضایع کېدو مخنیوی کړی او دغه طرح رد کړې ده. له کټوازی سره زموږ همکار خان محمد سیند مرکه کړي.
نن موږ پوکولاده غونډه لرله او د ولسی جرګې اخیری ورځ د کار د سي تابستاني تعطیلاتو ته ځو. د وزیر د مالی مو راغوښته او خپل غونډې ته بنان وزیر د مالی رانغی او موین د مالی و اداري زدران صاحب تشریف راوړی وو. دا 243 میلیون ډالر نه دي، 246 میلیون ډالر د ملي سرخان په نوم باندې حکومت غواړي چې د خلکو سره مختلفو برخو کې خصوصا خوراکي برخو کې کومک وکړي. اما د دې تعداد نن چې مخبر شو له 246 میلیون چې 6.5 میلیون نور هم اضافه شوی دی، یعنی تقریبا 280 میلیون د 6.5 میلیون حکومت ترانسپورټ او د دوو برخو لپاره کړیو. نو ولسی جرګې په اکثریت کې رای سره دا شی رد کو او وویل چې موږ دغه پیسې نه غواړو، چې بیا لکه د کرونا په نامه چې پیسې آی په مایل شي او دغه بودیجه د ملي سرخان په نوم باندې آی په مایل شي. نو بنان حکومت ته مساویبه دا اوس امضا کوم او لګمي
کټوازه سب کوم بل بدیل ورته لري چې دغه بودیجه په هغه ځایونو کې ولګول شي.
ولنه موږ د لکه څنګه د زراعت په برخه کې، د سرکونو په برخه کې، د بندونو په برخه کې، مکتبونه، پوهنتونونه او ډیر نور دغه څه دي چې موږ کولای شو چې دا پیسې هلته په دغه شي او زیربنایي پروژو باندې مصرف شي تر څو په سلونو کاله د افغانستان خلکو ته خیر ورسیږي. او دا پیسې که په دې نامو باندې د ملي پوسټارخان په نوم باندې اخیستل کیږي او بالاخره دا پیسې ولا کې کورونا پیسې چې آی په مایل شوی دا به مغه شي په مایل.
جناب کټوازه صاحب، د افغانستان خلک خو هم جنگونو زپلی، کورونا هم زپلی، مهاجرتونو هم زپلی، مرستو ته ضرورت لري.
موږ د ولاس له غوښتنو سره پریکړه کړې ده. د افغانستان ولاس غیرتي ولاس ته په تاریخ کې دا ثابته کړې ده چې موږ په خپل مټو باندې ځان ساتلای شو. د ولس غوښتنه له ولسی جرګې نه دغه وه چې دغه پیسې فقط په دې نامو باندې راخیستل کېږي او څه اندازه به یې خلکو ته رسول کېږي او نورې پیسې به په سمه لار نه لګول کېږي. خلکو د غوښتنې مطابق موږ نن ځکه دا فیصله وکړه چې دغه پیسې دي په زیربنایي پروژو باندې مصرف.
کټوازه صاحب، تاسو ته معلومه ده په هیواد کې خو کار هم نشته او خلک هم مجبور دي، وږي دي، کومه بله لاره شته چې د سره مرسته وشي؟
موږ نورې بدیلې لارې لرو، له حکومت سره کار پې کوو. موږ غواړو چې د خپل ولس سره واقعا هم فکر اوج ته رسېدلی ده. حکومت خو هغه د خپل اعلان وکړو چې 90% په وطن کې فکر ده. دا د دې بدبخته حکومت له لاسه چې دی یوه نه کولای شوای چې 15 کاله وحدت ملي حکومت صحیح دوه سری حکومت و مخکې ویوړل شي. بیا اوس یې حکومت اعلان شوی ده په 10 میلیون در 10 میلیون انسانانو کې د 15-20 نفر وزیران نشي پیدا کولای. حکومت موږ ډیر ناچاره ده. زه تاسو ته اطمینان درکوم چې دغه پیسې تاسې هدف دا ده چې یعنی ولس غریب ته باید یو څه ورکړل شي. نو موږ خو د ولس له ادرس نه خبرې کوو، موږ دا پیسې دي په داسې زیربنایي پروژو مصرف شي چې ولس یې سل کاله ګټه واخلي، اما دغه پیسې که اوس په دې نامه راخیستل کېږي ولس ته ګټه نه رسېږي.
کټواز صاحب، ستاسې د عمومي غونډې اجنډا همدغه وه؟
بله، نن د موږ د غونډې اجنډا دغه د ملي ستارخان په نوم باندې 246 میلیونه ډالره حکومت اعلان کړي وو، عمومي اجنډا مو دا شی وه
او رد شوه. تشکر.
مانن
د ولسی جرګې د لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی خبرې مو واوریدې. آزادي رادیو ته غوښتو سم ورزو نورستان ته. له نورستان د آزادي رادیو خبریال روح الله انوري د لرګینو لاسي صنایعو په اړه باندې یو تفصیلي راپور را لیکل چې تاسو یې اوریدو ته راوړم.
دوویش کلن نعمت الله څټکی او څولې په لاس په لرګي کې د کندنکارۍ په وسیله د افغانستان ملي نښان یعنی لوګو جوړوي. شاوخوا په دیوالونو یې په ټک وهل شویو میخونو ډیر نور جوړ شوي دا شان نښانونه ځوړندي، او د کارخونی په ځمکه بیا ګلکاری شوي میزونه، چوکۍ او نور وسایل پراته دي. نعمت الله وایي غواړي له نیکونو او پلرونو ورته پاتې دغه هنر ژوندی وساتي.
دلته مونږ دا چې دی دا لوګو د افغانستان لوګو، دلته مونږ لوګو جوړو، میوادانی جوړیږي، داسې مایده مایده کارونه مونږ دلته کوو. دا یو لوګو یو هفته کې جوړیږي، دا 15000 افغانۍ. دا زمونږ کوم کسب چې دی دا زمونږ د پوخانه، دا زمونږ د میراث غونې دا پاتې شوی، دا زمونږ خپل نیکونو یو دغه و دا کسب دی، ځکه غواړم چې دغه کار به مخته
یوسم. د ترکاڼۍ یا نجارۍ په دغه کارخونه کې نعمت الله سره نور للسو زیات کسان کار کوي. څوک په ماشینونو لرګي رکوي، څوک په همدې ماشینونو لوړې ژورې هواروي، او څوک هم جوړو شوو وسایلو ته رنگ ورکوي. د صوبت خان په لاس کې د رنگ مالی برس دی، او جوړو شوو میزونو او چوکیو ته رنگ او پالش ورکوي.
بس دا پالش مالش کو دی لرګو، مخکې هم دا پالش کار کو، نو مخکې کلا کابل کې مو وغیرہ، مخکې پاکستان کې مو، په دا قسم مې زکړه پاکستان کې ده. تقریبا نو کار په دې مقدار باندې کو چې سمره مونږ کولای شو، یو بیډم کو، یو نیمه موګو، دوه موګو، دومره مقدار کې کار کار پوره فرق ده. یارا تقریبا یو 500 روپے گٹو یارا، الحمدللہ بس کی گی پی گزارا پی کو گی نی گزارا ہو پلس ظلم نکی گی.
دل تا چوک دارا کی دون کو لرگیو پا بور او گردونو سپیر دی، او چوک هم پا رنگ رنگ رنگونو لرل شوی. خو هر سړی په خپل کار بوخت دی، او هڅه یې دا ده چې په خپل کور کلی کې خپلو بچو ته حلاله روزي وګټي. د دوی په خبره سلګونه کاله کېږي چې په نورستان کې ترکاڼان یا نجاران په خپلو هنرمندو ګوتو په لرګیو کې کندنکاری سره ښکلي انځورونه، نقشې او ګلان کاږي. د ریشههای تاریخي و فرهنګي نورستان د کتاب لیکوال سمی ولا تازه هم د خپل کتاب په 203 مخ کې لیکلي چې په یاد ولایت کې د کندنکاری کسب لنهمی هجری پیړۍ وړاندې هم دود درلود. خو دغه ترکاڼان شکایت کوي چې بازار نه لري، ځکه نور ولایتونو ته د دې سیزونو په انتقال بندیز لګیدلې ده. د نورستان ولایت سیمایي چارواکي هم مني چې په یاد ولایت کې لرګیو جوړو شیانو ته له نورستان نه کونړ او جلال آباد ته په وړلو د ولسمشر لخوا بندیز لګیدلې، او هیڅ چاته اجازه نشته چې له لرګیو جوړ شوي توکي بل ځای ته یوسي، چې له امله یې د یادې برخې صنعتکاران ستونزې ګالي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی د دوشنبه په ورځ ازادي راديو ته ویل
موږ نورستانيان نه کاغذ نه خصوصي سټوري ک دولتي ټول له مشکل سره مخامخ یو موږ دلته چوکيان دبل بيټونه او الماريد زين نور مسائل جوړو کچيري موږ دا امکانات پیدا کړو چې دې ولایت نه دا مسائل انتقال کو د احتمال لري چې د نورستان باندې داسي نه تنه حاصل دي شرقي زون په ساته بلکې د افغانستان په ساته احتمال لري چې دا ماتراسي او انکشاف وکړي
د خاغلي فیزي خبرې ته په اشاره سره کدا بندیز د نورستانی ترکانانو او کندنکارانو لکار لری شو نو ممکن نعمت الله په خپل کارخونه کې کارګران ډیر او د اونۍ یو نه څو د لرګیو لوګوګانی یا نشانونه جوړ کړي او په دې سره خای درنګمال صوبت خان ماش هم لورشي خو ویر داده چې د دې بندیز لری کېدل نورو هیوادونو ته د نورستان د لرګیو د قاچاق لپاره زمينه برابر نه کړي
ازادي رادیو ته غوښتل نورستان د لاسي صنایعو لرګیو په ارتباط مو مفصل راپور واورید. وخت په افغانستان کې د مازیګر سلوري می بجې دي. احمد شیبر د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب نن د پاکستان پولي ته نږدې د کونړ سرکاڼو ولسوالۍ ته ولاړ او پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي ویل دښمن غواړي چې د توغندیو د وشتولو لري د وسلوالو د جګړې سیمه پراخه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې د وان ښار په اوبو کې د مړه شویو افغان پناه غوښتونکو جسدونه سر له نن شپې کابل ته لیږدوي. د چارواکو په وینا د نورستان د مرکز پارون پر کانتی واده د طالبانو برید په شاته مول شوی دی. د اروپای ټولنې مشرانو د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د 250 میلیارد یورو مرستو پر بستې موافقه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د بریتانیا له سر اعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. او یو وسلوال چې چاودیدونکي مواد ورسره دي د اوکران په شمال لویدیځ کې یو بس د لوسک په ښار کې له سورلیو سره برمته کړی دی.
کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. لومړی یو راپور د کرونا ویروس د واکسینو په اړه باندې او بیا دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. اونیز پروګرامونه مو نیمه نړۍ د ښځو پروګرام او بیا د ګوړې اچار تفریح خپرونه. راپور به دا وی چې د هغو 15 شرکتونو استازي به چې د کرونا ویروس پر ضد واکسین جوړوي د امریکا د کانګرس یوې کمیټې ته د خپلو تحقیقاتو په اړه معلومات ورکوي. دا خبر نن د جولای په 18مه شنبه رویټرز اژانس خبر کړی دی. جزئیات له فرشتې جلال زی اورو.
د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه میلیارډونه ډالر د واکسین د تولید لپاره لګولي او یو شمیر کمپنیو ته یې مالی مرسته کړې ترڅو د واکسین د جوړولو کار چټک شي. د 15 امریکایي کمپنیو استازي په د کانګرس کمیټې ته نن په دې اړه معلومات ورکوي چې ک واکسین له روسي پړاو هم ووزی د څومره تولید لپاره تیار دي او د واکسین د ویش په هیر به څنګه ترسره کیږي. روغتیایی څارونکي په دې باور دي چې په بشپړ ډول د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو یا څو واکسینونو ته اړتیا ده. کورونا ویروس په انسانانو کې د کووېډ 19 ناروغي پیدا کوي چې وژونکې ده. د دې ناروغي له کبله په ټوله نړۍ کې تر 600,000 زیات کسان مړ شوي. په نړۍ کې نږدې 4.6 میلیونه وګړي په کورونا ویروس تر سخته شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو مشر مایکل راین پرون په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل
It is good news. I mean, effectively we have 23 COVID-19 candidate vaccines.
دای وای چې دا یو ډیر ښه خبر دی. تر اوسه پوري په موثر ډول د کورونا ویروس لپاره درويشت واکسینونه کاندید شوې دي. نن یو بل واکسین هم د کلینیکی تحقیق په پړاو کې دی چې معلومات راغونډ شوې دي او د کاندید په توګه مخکې شوې دي. په همدې غونډه کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم ګبریوسس د نړۍ پر سیاسي مشرانو ژغ وکړ چې د واکسین پر جوړولو دی باور وکړي. د کورونا ویروس پر ضد درې واکسینونه تر نورو په مخ کې کلینیکی پړاوونه کړي او ډیر اغیزمن موندل شوی چې تاکسفورد پونتونی واکسین هم پکې دی. د واکسین د ابتدایي ازموینې چې د انسانانو پر وډل شوی پایلې پرون اعلان شوه. خو باید ودل شي چې هغه واکسینونه چې په ابتدایي پړاوونو کې موثر ثابت شوی په انسانانو کې د اوږدې مودې معافیت رامنځته کولای شي او مسؤون دي کنه. د اکسفورد پوهنتون کارپوهانو په راپور کې چې په لانست طبي ژورنال کې خپور شوی ویلي چې هغه واکسین چې دوی جوړ کړی او انسانانو ته پیچکاري شوی د انسانانو په بدن کې د مقاومت د پیدا کېدو سبب شوی او هیڅ ډول ځانګړي جانبي عوارض هم نه دي پېښ کړی. هغه جانبي عوارض چې په ډیرو خلکو کې لیدل شوی یا کوم عکس العمل چې ډیرو خلکو د واکسین په مقابل کې شوډلې دی، هغه د سر درد او ستړیا ده. د واکسین د ازموینه د خلکو پر زرکسي زړه باندې چې د 355 کلونو ترمنځ عمر لري شوې ده. پر ازمویل شوو کسانو لیدل شوی چې حتی تر واکسین دوه میاشتې وروسته یې هم مسؤلیت درلود. واکسین په دې کسانو کې د کورونا ویروس پر ضد داسې انټیباډي تولید کړي چې د ویروس مخنیوی کولای شي چې د انسان حجرې ککړې کړي. دې واکسین همداراز د انسان په وینه کې د سپینو کرویاتو ټي حجرې چې د ویروس پر ضد مبارزه کوي قوي کړي دي.
سره به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو اوریدونکو سلام. افغان خزی د کاری توان او لیوالتیا سره غواړي د ټولنې په هر برخه کې په خاصه توګه اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال وي، خو د کار زمينه تر ډیره دوی ته نه برابره. که کاری زمينه افغان خزو ته برابر شي، په ځنګړي توګه هغه خزو ته چې د لاسي صنایعو په جوړولو کې مهارت لري څومره به ګټه وروي.
که چیرته دوی ته زمينه برابر شي، ټول مېرمنې دوی ښه ابتکار کولای شي.
خزو ته د کار زمينه باید څوک برابر کړي او د کومو لارو چارو په جوړولو سره افغان خزی کولای شي د خپل مهارتونو نه په ګټه اخیستنی د کورنۍ سره د مالی مرستې جوګه شي.
هغه متشبثین ک کوچنی دي او کلو برخه کې پنګونه کوي، دوی د مالی ملاتړ کې باید پنګونه وشي.
په دې اړه زموږ همکاري وګمی جبرخیل یو راپور برابر کړی. هغه نه پس به د خلکو خبرې هم باورو او د یو تن اقتصادي کارپو مرکه هم در اورو. اوس به راپور ل وګمی جبرخیل واورو.
ځا د ایوی ټولنې نیمایي برخه ده. که خزو ته د کار زمينه برابر شي، نو پرته له شک چې د ایوی ټولنې نیمایي برخه ستونزي به هوار شي. په ځانګړې توګه هغه خزي بل مالی پلوه په ځان بسیا شي چې د لاسي صنایعو په برخه کې مهارت لري. د کار زمينه خزو ته لیوي خوا په ټولنه مثبت اغیز لري او لبلې خوا هغه به سرپرسته خزو ته یو زیری دی چې له اقتصادي پلوه له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل په کارتي نو سیمه کې د بسم الله په نامه د خیاطۍ کارګاه ته ورغلی وم چې ګڼ شمیر ښځې او نجونې په کار بوختې وې. د هر یوې کار معلوم وو، چا قیچي کوله، چا ګنډل کول، څوک په اوتو کاری بوخت وو. یوه چې د کالیو په تڼۍ ټک وهلو بوخته وه را سره یې خبرې وکړې. له خپل کاره خوشاله وه، که څه هم د ژوند ترخې ورځې شپې یې له خپلو ماشومانو سره په بې سرپرستۍ کې تیرې کړې وې، خو هغه اوس په خپلو پښو ولاړه ده او د خپل ماشومانو سرپرستی په خپل کوي.
درې میاشتې کې چې راغلی سم، نه میاشتې موږ د شپږ زره راکوي، ماشین اضافه نشته، نه شپږ زره دي. اول مې نشته شهید شوی، درې ماشومان خدا نو ما خپل مشکلات مال کې دغه 15 کاله کې زه خپل حياتي کوم، نه مصرف خپل مشکلات خپل مخې ته ولم. یو کال مې خسر سم، ډېر مشکلات را باندې راغی، نو اوس شکر خوشاله یم. په دې شکر زباسم سي خپل پلاسې ګټم، په خپل لاس باندې ماشومان ته غور کوم، ماشومان مې خوشاله درس کې ما چوم.
په دې شرکت کې ګڼ شمیر ښځې کار کوي. یو شمیر ښځې چې دلته کار کوي نارینه سرپرست نه لري، خو یو شمیر نورې ښځې د سرپرست او خاوند تر څنګ غواړي کار وکړي او د خپل خاوند سره د کور په مصرف کې اوږه ورکړي. نادیا د میدان وردګو اوسیدونکي په دغه کارځای کې کار کوي. خبرې مې ورسره وکړې. د خپل کار په اړه یې داسې راته وویل.
خاوند مې آزاده کار کوي او 15 اولادونه دي او خپل یم. والا زیاتې ستونزې مو حل شوې دي. اسې موږ سره ډېر مثال کومک کوي، دغه کوشش کوي چې دغه ځای د کار مخ ته لاړ شي او موږ پکې ترقی وکړو. خیاطي مو یو کورس و مکریانو کې عمل ته تلو، خیاطي مو زده کړه. د سهار 8 بجې موږ دلته حاضریږو تر 4 د مازیګره. زه کولای شم چې د کور کارو ته هم رسیدګي وکولای شم، خپل اولادونه وساتم، خپله کورنۍ هم په هماغه څه رقم چې سابق کوو هماغسې مخ ته لاړه شم. د کور لپاره دونه چی زه نه اخلم، هغه مې خاوند کوي. زه صرف همدغه یو قلم کتابچه اولاد ته یو خپل ضروریت مې پیرفه کوم.
امینه د پروان ولایت اوسیدونکي چې د ناامنۍ له کبله کابل ته راکډه شوې ده. وایي د کور مصارف یې زیات دي، هغه مجبوره ده چې کار وکړي. په دغه کارځای کې اوس د میاشتې 6000 افغانۍ ورکوي او د کور مالی ستونزې یې تر ډېره حل شوې دي.
شکر سلور مې اولادونه دي، دوه مونږ خپل پک کس کار ناراضي استو چې خپل جون مخته وړو او بچیانو ته رسیده کولای شو. دا مثال د کور سیدا درسونه ده، هر شي نه پر خیر رسیده کولای شو. بیا هغه د نو د خپل خاوند سره نور مرسته کوم، هغه مو کارو کې زم کارو کوم، خپل جون به جوړ کړو. واړو په غاړه ده اوس نه مشر زوی مې هغه د 15 کلن دی، لور مې 12 کلن دی، یا یو بلې بیا 10 کلن دی، بیا وړی کې نو هغه د 8 کلن دی. دا ایله لرو چې د خیره د خپل تعلیم مختوري که مدرسې که د مکتبي زمونږ مسؤلیت د غیر غاړه چې سوچ مونږه است مونږه به مسؤلیت مې هغه چې ځوانان شله د خیره په وظیفو شله مې هغه پوشي د مور پلار به قدر عزت باندې به پوشي. دا باید هغه دی، دا باید ښځه د هم لاړ شي کارو کې، ناري
د افغانستان په اوسنی شرایطو کې چې اکثره ځوانان وزګار دي او له وزګارۍ کړیږي، کار پیدا کول سخت دی، خود کاری زمینه برابرول بیا تر هغې هم ستونزمن کار دی. ګلاب دانش د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي د ښځو لپاره د خیاطۍ دغه کارځای په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی، چې د ده په خبره مالی ګټه یې دومره نه ده، خو دی غواړي چې د ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړي تر څو د بې سرپرسته ښځو لپاره د ګټې وټې یوه سرچینه وي.
دا خو تقریبا 15-16 میاشتې به کېږي چې ما شروع کړی. پخوا ما تیار د یخنکاک او پتلون او د جنکو څومره لباسونه دا ټول ما پاکستان تیار جوړ راوړل، او اوس ما سوچ وکړ چې یاره موږ سره لږ خپل افغانان په کار بندې شي، دا بیوې دا څوک چې بېوزله دي، او صرف دا ما فکر کې ما دا دي ما ګټه وستم نه، ما ته هغه اوس هم فایده زیاته ده دغه ځای نه. دلته چې ما ته جوړ شي تقریبا یو رقم تمامې ما دا سوچ کړی چې ما سره یو څو مسلمانو یو څو غریبانو کار جوړ شي، دې په خاطر باندې ما دا کارګاه جوړه کړې ده. دلته یوازې ښځې کار کوي، تقریبا هر وخت یو لس کسه وي، کله کله 12 کسان هم وي، خو لس کسو پورې کار موږ سره کوي. موږ د مکتبونو سره لیسو سره موږ قراردادونه کوو، مطلب هر یو شی جوړو. د مکتب چې څومره شوینه دي ټول موږ ورکوو، او په دې کې پتلون څه مطلب یخنکاک څه ټایس والا او مونوګرام څه. موږ انشاءالله غواړو چې دغس پرمختګ وکړو، نور کسان هم باید زیات شي. دا خو موږ شروع کار دی، انشاءالله موږ غواړو چې موږ سره ډېر کسان کار وکړي، او موږ د موسساتو نه هم خواهش کوو چې موږ سره څومره همکاري کېدلی شي باید موږ سره.
د مسلکي تولیداتو کارخونې او محصولات کولی شي چې د هیواد په صنعتي چارو کې پراختیا راولي او هیواد د ځان بسایینې لوري ته بوزي، خو دغه کارخونې باید څوک جوړ کړي؟ په دې اړه د عام خلکو نظرونه اورو.
زمانم فریده ده، در زن قیمت و سیدین کیم. زوایم کاش که چی چوک پیدا شي چې د شوز د پاره یو د کار زمينه برابر کړی.
مرسالیم د کارتینو اوسیدونکو یم، د کار زمينه یا کوم تجار یا سرمایدار خو ته برابر کی چې د خزې محتاجی څخه خلاص شي.
زمانم امینه فنا ده، د پروان ولایت اوسیدونکو. که په اوس وخت کې محترم تاجران د خزو لپاره د کار زمينه برابر کړي، نو خزې به په لګو ودرېږي.
په یو هیواد کې دوه ډوله اقتصاد وي، چې یو ته یې کوچنی اقتصاد وای او بلې ته یې لوی اقتصاد. کوچنی اقتصاد له کورنۍ نه پیل کیږي او د کورنۍ هر کارکوونکی غړی پکې رول لري. که چیرې یوه کورنۍ خودکفا شي، د هیواد په اقتصاد هم مثبت اغیزه کوي. په دې اړه زما همکاري وږمې جبرخیل د اقتصاد د پوهنځي له رئیس محمد حنیف بشار سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
که اوسني شرایطو کې د ښځو لپاره د کار زمينه برابر شي او دغه ښځې په کار باندې بوخت شي، دا به څونه د ټولنې لپاره او د دوی لپاره با ارزښت وي؟
که فکر وکړو مېرمنې اوسني زمانه کې د ټولنې د بشري ځواک یو ډېر مهمه برخه ده. که دوی ته د کار زمينه برابر شي، دا فرصت ورکړي چې دوی کار وکړي او د دوی سو اړخه یا ارزښتونه لري. هغه خویندې یا هغه میندې یا هغه مېرمنې که چیرته د کار ځواک ولري یا وړتیاوې ولري، استعداد ولري، هغې یعنی شوق د ده ولري چې هغې کار وکړي، اول هغه دا ده چې اقتصادي ارزښتونه ډېر لوړ دي د دوی. یعنی هغه مېرمنې چې ضرورت لري
لري چې یو ساعت لا سره وړي دوی سره به د خدای د کورنۍ ژوند خکېږي مهمه برخه هم دادم دوی د دې لار نه هم دوی ته هم د دې کورنۍ ته یو خود ژوند سهولت برابرېدلی شي. دوهم دا چې که چېرته دوی ته د کار زمینه برابره شي، که موږ فکر وکړو موږ مختلف ادارې لرو، هر اداره ضرورت دته لري چې په هغې کې نواری او خلاقیت رامنځته شي. مثلا په ځینې برخو کې دي چې په د تولید په برخه کې یا په نورو برخو کې یا هغه څه چې ضرورت وي دوی ته د خلاقیت او د نواری په برخه کې، نو دوی ته زمینه د برابرول فرصت برابرول دا یو ډېره مهمه برخه ده. دریم هغه دا ده چې هر سکتور کې په هر سکتور کې ښځو یا مېرمنو ته ضرورت د دې شته چې دوی ته فرصت د کار ورکړل شي او برابر شي. خو ځینې سکتورونه داسې دي چې د مېرمنو فرصت ورکول مېرمنو ته یا هغې ته د کار زمینه برابرول ډېر مهمه خبره ده. مثلا په تولیدي سکتورونو کې یا د امنیت په سکتور کې ده یا په صحي سکتورونو کې ده یا په زراعتي سکتور کې ده یا د خونه او روزنې په سکتور کې ده، دوی لپاره که د کار زمینه برابره شي نو دا ډېر مهمه خبره ده.
دغه کاري زمینه باید په کومه برخه کې وي د ښځو لپاره؟ ځکه چې په افغانستان کې ډېرې ښځې نالوستې دي او حکومت هم دونه توان نه لري چې دوی ټولې جذب کړي، نو که د کار زمینه دوی لپاره برابره شي هغه باید په کومه برخه کې وي او دغه پانګونه باید د چا لخوا وشي؟
ډېر مهمه خبره ده. د کار زمینه برابرول موږ دوه ادارې لرو، یو خپله دولت ته د مسؤلیت لري چې ښځو لپاره د زمینه د کار برابر کړي، دوهم دا ده چې کومک کوونکي ادارې دي چې هغوی باید موږ لپاره دا زمینه برابره کړي د ښځو لپاره چې کار دغه فرصت ورکړل شي. موږ په ټولنه کې دوه نوع ښځې لرو، مېرمنې لرو، یو دا چې لوستې دي بل نالوستې دي. خو که چېرته لوستې وي هغه سواد لرونکي وي هغې اکثره په خاراتو کې که فکر وکړو په خاراتو کې ژوند کوي، او هغه نالوستې دي چې دي هغې اکثره په اطرافو کې ده. خو د دواړو لپاره پانګونه باید وشي. که چېرته هغه مېرمنې چې په اطراف کې ژوند کوي په کلو کې ژوند کوي د زراعتي سکتور کې باید ورسره پانګونه وشي. مثلا په زراعت برخه کې موږ مالداري لرو، مالداري برخه کې هغوی سره پانګونه وشي. یعنی ځینې اوس فلحال په افغانستان کې د وزارت زراعت یو برخه ده چې په ولایتو کې په ځینې کلو کې دا د فارمونو د چرګوړو فارمونو په برخه کې دوی لپاره پانګونه وشي. دا ډېره مهمه خبره ده. یعنی ځینې برخو کې شته ده، خو که دې ته نور هم سرعت ورکړ شي دا به لا ښه وي. دوهم دا چې په ځینې سیمو کې په کلیوالي سیمو کې زراعت هلته ښه پرمختګ کړی ده، خو بیا زموږ هیواد د هغه تن لاندې رسېدلی چې دې لپاره سړې خونې برابرې کړي چې هغه وساتل شي. مثلا یو مثال وړاندې کوم چې په ځینې ولایتو کې د رومیانو په وخت کې چې رومي بنجن رومي چې کله رسېږي هغه کم بازار ته عرضه کیږي، نو په ډېر په کم قیمت سره. خو که چېرته داسې یو برنامه جوړه شي چې د دې لپاره د ښځو دا د ډېر اسانه طریقه ده د مهارتونو ورکړل شي چې دوی ته څنګه کولی شي چې دې نه روب جوړ کړي. یا د باغداري په هغه کې برخه کې ده چې دوی چې مڼې دي په هغه سیمو کې مربع جوړه شي، یا داسې نورو برخو کې د زراعت او مالداري برخه کې چې هغوی د دې مهمه خبره دلته د ښځو هغه ده ذوق ده وړتیا یې ده، دا باید وکتل شي د مغې مطابق د دوی په مهارتونو کې ته باید پانګونه وشي، د دې ظرفیت په لوړولو کې باید پانګونه وشي، بل دا چې دوی ته د کاري فرصتونو برابرولو کې پانګونه وشي. آخر خبره چې پانګونه ده، هغه متشبثین که کوچنی دي او که لوی برخه کې پانګونه کوي د دوی د مالی ملاتړ کې باید پانګونه وشي.
درنو اوریدونکو، دا وعده دی اونې خبرونه تر بیا خې چاري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواګوریدونکو سلام، روغ او خوشاله اوسئ. کابل ښار خو په دودونو او ګردونو کې داسې ورک دی لکه د بایومتریک آلې چې په انتخاباتي مرکزونو کې ورکې دي، او داسې خو په میلیاردونو ډالر هم ورک شول لکه د ځانګړیو تحقیقاتي کمیسیونونو د تحقیقاتو نتیجې چې ورکې شوې. دلته چې یو ځل سړی ورک شي بیا نه پیدا کیږي. د خپرونې په پیل کې هغه عاشقانه لیک واورئ چې یو خبریال خپلې معشوقې ته لیکلی دی.
گرانی، د ما بیتول او بیشمار سلامونه قبول که. باور وکه
چې یوه شیبه مې هم له یاده نه وتلی، او کله چې ملي شورا ته د راپورټ لپاره لاړ شم نو ټول فکر او خیال مې د تا خواته تللی وي. زیاتره خبریالان ویده وي، خو ما سترګې د دې لپاره پټې کړې وي چې د تا په خیالونو کې په مکمل ډول ډوب شم او ستا ښکلې څیره لکه د سینما په پرده د روان فلم غوندې په ذهن کې مجسمه کړم. ګرانې، کاشکې مې اجازه درلودلی چې ستا په مینه مې یو ښکلی فیچر جوړ کړی وای، او یا مې هم لږ تر لږه د خبر په لیټ کې ځای در کړی وای. ستا د مینې ډېرې سوژې مې په ذهن کې ګرځي را ګرځي، خو اداره مې په داسې سوژه کې بوخت کی چې ستا د مینې بوی هم نه وي پکې. ګرانې، مینه هغه ښکلی فیچر دی چې لینکونه او کانکلوژن یې د مین د زړه په وینو لیکل کیږي او هیڅکله هم ایډټ ته اړتیا نه لري. باور وکړه چې په هر رپورټ او خبر کې په ناګاهانه ډول ستا د مینې ټکي خولې ته راځي، خو بیا ویریږم که یې له خولې وباسم شاید اداره ځواب راکړي، او که یې ځواب راکړو نو نه به هغه د موبایل کریډیټ کارتونه وي او نه هم هغه نوټونه چې کله کله یې تا ته د غنم، جوار، پیرکی او وربشو رستورانونو چکر درکوم. رپورټ او خبر ادارې ته جوړوم، خو په تصور کې د تا د زلفانو سره لوبیږم. له همدې امله مې زیاتره وخت د رپورټ مزه نه وي او لینکونه یې یو له بل سره سر نه خوري. ستا د مینې له غمه کوټه په کوټه ګرځم لکه څه مې چې ورک کړي وي، سرګردانه یم. ګرانې، د اوس لپاره همدومره بس دی، ځکه اداره مې یو مطبوعاتي کانفرانس لريږي او له هغه ځایه بیا د ملي شورا غونډې ته ځم. بای بای، تر بیا لیدو دې صبر کوم. لکه د مشاورینو تازه او لکه د وکیلانو مسته اوسې. ستا مین خبریال جنډګل رپوټی.
اوس هر ډاکټر خپل درملتون لري او که نه لري له یو بل سره قرارداد کړی وي، نو ځکه خپلې نسخې په میخي خط لیکي چې بل درملتون یې ونه شي لوستلی. لکه داسې
دغه ده نسخه مې درته ولیکله، دا درمل به واخلې او بیرته به بیا ما ته راوړي چې ویګو.
ښه،
دغه د ماینه خانې لاندې درملتون نه به یې واخلې.
کوم یې ونه؟
دا لاندې شفا درملتون نه.
ښه صاحب. ته ودرېږه چې په یو دوه نورو درملتونونو کې هم بیا کوم چې په څو ده. ته ودرېږه دغه اخلاص درملتون ته به ورشم چې دی په څو وایي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ته خو دغه نقصه وګوره او درمل حساب کړه چې څو افغانۍ کېږي.
ته راکړه. دا خو وروره، دا خو نه لوستل کیږي.
ولې؟
ځکه چې په شفرې لیکلې هماغه د ډاکټر له مینه خانې لاندې درملتون نه واخله، بل چیرته مزه څوک یې نشي لوستلی.
ښه، خیر یوسي. دا درملتون خو بند دی، دا خو یې پې لیکلي دي چې درملتون د یوې اونۍ لپاره بند دی. بیرته به ډاکټر ته ورشم چې هغه څه وایي. السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. درمل دی راوړه؟
نه صاحب.
ولې؟
هغه درملتون چې تاره خودلی وو د یوې اونۍ لپاره بند دی، او په نورو درملتونونو کې دی نسخه چا ونه شو لوستلی.
رښتیا هم څوک نسی لوستی؟ ټول درملتون والا بې سواده دي.
ډاکټر صاحب، که یې لږ اسانه ولیکي څنګه به وي؟
اوس مې هم اسانه لیکلی ده، بله چاره نشته، یوه اونۍ صبر وکړه.
صاحب، په یوه اونۍ کې مې ناروغي نه زیاتیږي.
پرهیز کوه، نه زیاتیږي. له کومه وخته چې شفا درملتون یې تړلی ټول ناروغان هم دا کار کوي، یعنی پرهیز کوي.
فیسبوک خپل سیوری په مړیو ژوندیو هم خپور کړای دی، که نه منئ نو دا واورئ.
وزویا، د مرجان د مړه ده جنازې ته غوښتی؟
نه ورزم، نور له مرجان سره مړه ژوندی نه کوم.
ولې وزویا، مرجان څه کړی دی؟
ما ته معلوم دی چې څه یې کړی دی.
خو ماته مو وایا وسویا
زموره په دې خبرو پسې مګرزه سر دې نه پی خلاصيږي
زویا څه به درته ووایم خو مړی ژوندی له چا سره مه پرې کوه دا ښه کار نه دی
ښه مورې
د ټلیفون زنګ دې دی
ښه بلې وعلیکم سلام نه نه درځم بیا درته وایم مرجان د مړی ژوندی سړی نه دی نور مړی ژوندی نه ورسره کوم ښه ښه زه در به شم خو دا خبره ورته یادوم او د خلکو په مخ کې شرموم زه صحیح ده ښه وعلیکم سلام په مخه دې ښه
څوک وو
امید وو
څه یې ویل
ویلې د مرجان د مور جنازې ته راشه
هو ورسه بده ده
دغه دی ورځم مورې
هغه ټوله اوس ووایه چې له مرجانه ولې خفه یې
ته ودرېږه چې خپله مرجان راشي وایې مې درته
هغه دی مرجان راغی
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ښه غاټوله ته په څه خفه شوی یې تر اوسه خو مینه مړی در پرېښی او نه ژوندی په هر معامله کې د لټولو مخکې ناست یم او کمې کومه بله سهوه کړې راته ووایه چې پوه شم
هو هره خبر په تفاهم حل کیږي باید لومړی ورته ووایو بیا ترې خفه شو
حمید جانه تا به قاضي کړو د موږ په منځ کې ته قضاوت وکړه
ښه سمه ده خبره وکړه
تا ته خو معلومه ده چې موږ ټول په فیسبوک کې سره ملګري یو که نه یو
یو
او په دې هم خبر یې چې ما د فیسبوک لپاره په 20,000 غټ ټچ موبایل واخیست تر اوسه یې لا قرض هم نه دی خلاص
ښه نو اصلي خبره وکړه
د 20 ورځې کومنټونه کوم ټول دوستان یې لایک کوي او شیر کوي خو مرجانه تا تر اوسه پورې نه لایک ورکړی او نه دې هم شیر کړی او که دې کړی وي ووایه
ښه ته په دې خفه یې
ولې دا وړه خبره درته ښکاري او که موږ درته څه نه ښکارو
خدای دې نه کوي تاسو ته ډېر احترام لرم خو د ما ټچ موبایل غله راڅخه وتښتو نو دا یوه میاشت له دا واړه موبایل نه کار اخلم او فیسبوک خو هېڅ لرم نه
نو خوله خو لرې چې ووایې که دانن هم حمید نه و کلک شوی جنازې ته نه راتلم سړی د فیسبوک ملګرو ته شرموئ پردي پردي خلک به د کومنټونو ته لایکونه ورکوي او شیر کوي بهیي په هره خبره کې به دې منشن کوي خو خپل خپلوان به دې خالي لایک هم نه درکوي
ځا خدای دې خوار که د لایک او شیر سره اوس مړی او ژوندی هم فیسبوکي شو
پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس راورسېد په رارسېدلې خبر کې ویل شوي چې د سولې وزارت جوړیږي د سولې په بورد د سولې په شورا د سولې په مشورتي جرګې پسې اوس د سولې وزارت جوړیږي خبر زیاتوي چې څه وخت وروسته شاید د سولې اجرایه ریاست د سولې امنیتي شورا او په پای کې د سولې جمهوري ریاست جوړ شي خو دا ټول به د څو پیړلو سیمیتي دیوالونو تر شا جوړ شي او په سلګونه امنیتي ځواکونه به یې د امنیت ساتلو چارې پر مخ بیایي چې مخالفین ونه شي کړی دغه د سولې امنیتي شورا د سولې اجرایه ریاست او د سولې جمهوري ریاست نه ننوځي او حمله پی وکی د سولې چارو کارپوهان باور لري چې څو وخت وروسته به آن نور وزارتونه هم د سولې په نوم ونومول شي لکه د سولې دفاع وزارت د سولې د کرنې وزارت د سولې داخله وزارت د سولې د تجارت وزارت او نور دا یې لا لومړی دړي دنګ دی خبر خلاص شو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، هیله زرمتی او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
پ گناہ نیم خوب نہ غور کے گم پر پرون تخم وم نن گل یم سبا بیا بخور کیگم زد باد یا و چپیم پسارا پ باغ تیری گم کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پ مخزما کو تری گم اور کیگم چت رنگ پ جانور شم یو رنگین دا بڑے ٹال شم رنگا رنگ رنگین جمال کی سپین شم شم گڑے گم چت مستوب میں فل کے پسا کی او پجام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونوں کی خوری جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختن دا پختو غرشم نا یری گم نا نڑی گم چه دا علم پا جہان کی دو خیار و خواک کی نم ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندی گم بفکرونو لیونے